Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې زه اجمل اند او میر احمد صافی درته هرکلی وایو. په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له همدې شېبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې څخه د نن ورځې خبرونې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په بادغیس کې چارواکي وایي د جمعې په شپه 10 ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي دي. د هلمند والي دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګيږي. او د برطانیې حکومت د بیړنۍ امنیتي کمیټې پرون له ایران سره د وضعیت د کراري لپاره علاقمندي څرګنده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوځ په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې. بشپړ خبرونه واوري. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه 10 ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازي د اسوشیتد پریس خبري اژانس دا معلومات ورکړي. د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک اسوشیتد پریس ته ویلي 3 کوچنیان، 2 ښځې او 5 نارینه وژل شوي، خو د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د ملکي تلفاتو دا شمیر تایید نه کړ. ملکزي وویل چې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه د ملکي تلفاتو په اړه وویل
رسمي راپور نه چې راغلي دي 40 نفر طالبان وژل شوي. کی خلک چې هغه ځینې د قریونه تلیفون نه کوي، هغه دا وایي چې د کودې کې زموږ 5 نفر، 6 نفر زموږ ملکي وژل شوي. هغه 5 نفرو کې چې درې څلور ماشومان دي او یو ښځه ده، داسې راپور د هغو له قوله دی.
دا بادغیس د ولایتي شورا مشر اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي چې په بالامرغاب کې وسلوالو د ملي اردو په یوه اډه محاصره کړې. څرخیل وته کې هڅه کوي چې ضروري مواد ورورسي او وسلوال طالبان له شاوخوا سیمو ډزې ورباندې کوي. د بادغیس والي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو ډزې کوي. اخوا د هلمند والي دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګيږي. دا هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون د جولای په 10 ازادي رډیو ته ویل چې د بهرنۍ وسلوالو د حضور لامل په مارچي ولسوالۍ کې پوسی عملیات پیل کړی دي. جنرال محمد یاسین وای
مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو او د دکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. دا غیزنه شریکي حمله کولې او د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجه ولستول ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه په دغه اهداف باندې عملیات کونو، د دې په خاطر منګه دغه عملیات تر سره کړ.
دا هلمند والی ویل چې په مارجه کې به پوزي عملیاتو کې پرمختګ شوی، خو وسلوالو طالبانو رد کړی چې بهرني وسلوال د په هلمند کې د دوی په ملاتړ جنګيږي. لال قاعده او نورو ترهګرو شبکو سره د وسلوالو طالبانو اړیکې هغه اساسي مسله ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ بحث ورباندې کیږي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپی برخې مشر البرټو کایرو د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ. البرټو کایرو په خټه د ایتالیا د خواته وشکاله په افغانستان کې کار کړي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس محمد اشرف غنی د البرټو کایرو د خدمت د ستاین لپاره هغه ته د تابعیت افتخاري سند ورکړ. ولسمشر غنی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوي ته هم استول شوی ویلي
نن ماته د بیار سایده چې خابلی کایرو ته د افغانستان د افتخاري تابعیت وړاندې کوم. اته ویست کاله دوی شپې ورځې زحمتونه کړل چې موږ جنگ زپلی ته هغه ملکی پاینات کې امنیتی قوونه چې آزادی وجود لاسه ورکړي دي په یو طریقې ورسره کار وکړي چې نه یوازې روغتیا ته ورسیږي بلکې بیرته کار وکړي.
د سر صلیب نړیوال سازمان په جګړه ځپلو هیوادونو کې د جګړې له قربانیانو سره بې پرې مرستې کوي. د برتانیې د حکومت د بیړنی امنیت کمیټه پرون د جولای په شلمه له ایران سره د وضعیت د قراری لپاره لکمندي سرګند کړ خو ټینګار وکړ چې د ایران پوز په غیر قانوني ډول د دوی بیړنی نیولې ده. دا خبره د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبره شوې. د برتانیې د تیلو د ټانکرونو لیږدونکو بیړۍ د جولای په 19مه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د هرمز په تنګي کې ونیوه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت پرون د خپل حکومت له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل دا کار هیڅ د منلو وړ نه دی. دا په هرمز کې د برتانیې د بیړیو د امنیت په اړه جدي پوښتنې راپیدا کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د جولای په 22مه به خپل پارلمان ته جزئیات ورکړي. د ایران سپای پاسداران ګارد د جولای په 19مه ویل چې د برتانیې یو ټانکر لیږدونکي بیړۍ د هرمز په تنګ کې نیولې. د سپا عمومي اړیکو له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د برتانیې د تیلو بیړۍ د دې لپاره چې پر نړیوالو سمندري قوانینو یې تیرې کړې وو نیول شوې ده. تاسو له ازادي رادیونه خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا مایوسی نوموړي ته څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پامپیو دا خبره لدی عمل کړی چې ترکیې له روسیې سره د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا دې معاملې د ناټو دواړو غړو ترمنځ روابط خراب کړي او په دفاعي چارو کې د دواړو د میلیاردونو ډالرو معاملې له ګواښ سره مخ کړي دي. او په مسکو کې د الکسی نووالنی په ګډون د روسیې د حکومت د سیاسي اپوزیشن مشرانو او د هغوی نږدې 10,000 پلویانو پرون د جولای په شلمه لاریون وکړ. لاریون کوونکو د آزادو او شفافو سیمایزو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا خبر د یوې غیر دولتي ادارې چې په روسیې کې د مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات خپروي ورکړې. په روسیې کې د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیشن 10 کاندیدانو ته اجازه ورنکړه چې د خالي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نمونه ثبت کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلزاد د یو نوي ماموریت د پایل خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او د ټولي سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. پر دې موضوع سربیره د ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه سرګندونو مو خبرو چې پرونی په کابل کې وی غونډه تول لا طالبانو یې د تسلیمۍ وختنه نه ده کړې بلکې مذاکرات ترې وختي. د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې روانو عملیاتو کې پرمختګ شوی. د هلمند والی وایي چې په مارجي کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو د موجودیت له کبله یې د غلطه عملیات پیل کړي دي. د هلمند له والی تورن جنرال محمد یاسین سره ځانګړي مرکه لرو که وختو نور ریپورټونه هم دراوړو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ ټاکنې وشوې. د رایو مرکزونه سهار وختي پرانستل شوي وو. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې خبرونه کې خپرېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي د یو نوي ماموریت د پایلې اشاره کړې خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د پداسال کې د پاکستان صدر اعظم سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او د ټولي سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي کابل ته د زلمی خلزاد د بیا ورتګ په اړه معلومات نه دي ورسره شریک شوي. فرشته جلالزئی نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس سبا په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري او د څارونکو په باور د خبرو اساسي مسله به د افغانستان وضعیت وي، د امریکا خاص استازی د یو نوي ماموریت د پیل خبره کوي. زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي، زه د نور پرمختګ په هیله بیا یو بل ماموریت ته تیارېږم. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د حکومت خاص استازي تر اوسه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره ووره غونډه کړې دي. هغه د ومی غونډې په پای کې واشنگټن ته ولاړ چې له سیاستوالو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو د څارونکو له نظره د عمران خان او ډونالډ ټرمپ خبرې به تر ډېره حده د دریم هیواد افغانستان پر امنیت او سوله متمرکز وي. دا لاندې څرګنده چې د دوی په کتنه او خبرو کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم ګډون لري کیا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبري اعلان ته تایید کړی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې مشر به هم سپینې ماڼۍ ته په دې سفر کې له صدر اعظم سره ملګری وي. دا به لومړی وار وي چې په دومره لوړه کچه جنرالان د پاکستان یو صدر اعظم سپینې ماڼۍ ته بدرګه کوي. په واشنگتن کې د جنوبی آسیا د سیاسي چارو پوه ماروین وینبام د پاکستان دان روزپاڼې ته ویلي چې دا څرګندوي چې د پاکستان ملکي او پوځي ادارې تر ډېرې مودې وروسته بالاخره په یوه لاره روانې سوي دي. وینبام ویلي چې د افغانستان وضعیت او تروریزم د امریکا د حکومت دوه سترې اندېښنې دي او هیڅ ستره پرېکړه په پاکستان کې د پوځ له موافقې پرته نشي عملي کېدلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان مکررن ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره همکاري کولای شي. د پاکستان د دان روزپاڼې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د ایس آی مشر به د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک میلی سره هم وګوري. جنرال مارک میلی څو ورځې وړاندې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې له افغانستانه په داسې خامی د امریکایي عسکرو وتل به یوه لویه تېروتنه وي. د امریکا د سنا غړي لنزی ګراهام د ډونالډ ټرمپ پر اداره غږ کړی چې د طالبانو پر دې نامعقولې غوښتنې چې امریکایي ځواکونه باید په اتلسو میاشتو کې له افغانستانه وځي تیر سي. لنزی ګراهام د جمعې پر ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، زما هیله دا ده چې د ټرمپ اداره به د طالبانو دغه نامعقوله غوښتنه چې په سیمه کې وضعیت ته له پامه پرته په اتلسو میاشتو کې له هغه ځایه ووځي ونه مني. لنزی ګراهام د جمهوري غوښتونکي ګوندی سناتور ګراهام لیکنی، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او داعش په تیر ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده.
بلخوا افغان ولسمشر پرون په کابل کې د خاري تنظیم یوې غونډې ته ویلي دي چې طالبانو څخه د سولې په بهیر کې د تسلیمۍ لیک نه دی غوښتي، بلکې له دوی څخه د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل پرونی وینا کې ویل چې افغان حکومت تر بل هر چا د افغانستان سولې ته ډیر ژمنه او لیواله دی. په اړه یې واصل وصال تفصیل راکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په داسې حال کې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د سولې خبرې پیلېدونکي دي، تاوتریخوالی د دغه بهیر پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه پر ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانانو بنسټیزه اړتیا ده او حکومت د سولې ټینګښت لپاره کلکه اراده لري. دی وایي موږ له طالبانو د تسلیمۍ کوم لیک نه دی غوښتی، بلکې مذاکرات مو غوښتي، هغه هم باعزت او تلپاتې. دوی هم باید دا ومني چې دوی له هغو افغانانو سره مخامخ دي چې د سولې اراده لري. ولسمشر پر کابل پوهنتون حملې ته په اشاره سره وویل چې په عامه ځایونو او ملکي وګړو بریدونه په تمدن او دین برید ده، او هغوی چې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي له دینه بې خبره دي. ولسمشر په داسې حال کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د کلکې ارادې خبره کوي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره تر دې مهاله مستقیمو خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو په دې وروستیو کې په دوحه کې د افغان سیاسونو او طالبانو د غړو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې شوي چې د حکومت او خلکو هیلې راټوکولې. په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبه پر ورځ په کابل کې وی غونډه تویل، تر کومې چې وسلوال طالبان ور بند نه کړي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، د سولې په اړه هر ډول هڅې او خبرې تر شواره خو بل سن دي
تا زمانی کې این ګروه استراتیژی جنگی خود را تغییر نده.
دی وایي تر کومې چې دغه ډله خپله جنگي ستراتیژي بدله نه کړي، له جګړې لاس وانخلي او اوربند نه کړي، دا شان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکرات ته کینې، د سولې په اړه هر ډول خبرې کول له منصبانګي خالي شوار او نړیوالو ته فریب ورکول دي.
حقیقت فریب دادن افکار عمومي دنیا است.
خغله دانشوي کټالبان فکر کوي چې امریکا سره د مذاکرات لارې توانيږي چې سولې ته ورسیږي، دا یوازې یو خیال ده. بلخو د سولې لپاره د ځوانانو موسسې د دوه د بن افغاني ناستې د ګډ پریکړې پاړه د ځوانانو د لیدلوري په نوم غونډه کې لا دغه پریکړې کې د ملاتړ ترڅنګ د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د دغه موسسې رئیس بلال احمد نیازی ویل چې سولې ته د رسیدو په لار کې د دوه ګډ پریکړې یو خبر پرمختګ ده، خو په دې برخه کې لا ډېر هڅو او بن افغاني مذاکرات ته اړتیا ده. خو په دوحه کې د بین الافغاني ناستې یو تن ګډونواله انرکلی هنریار وایي که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ژمنه وکړه، خو بیا هم دغې ډلې په کابل او کندهار کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو طالبانو بیا په خپلو حملو کې ملکیانو ته د دوی لخوا د مرګ ژوبلې اړولو موضوع رد کړې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
او سم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې پر لیټوګو تمرکز کړی. دا نشیه پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ دا دوه قدرتونه په افغانستان کې ګډ هدف او لار تعقیبوي. په ځواب کې خبرونه وایي امریکا او روسیا پر افغانستان اختلاف لري ځکه چې مسکو له طالبانو سره په پوځي مرستې تورن شوی او کرملین د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د غونډې په برابرولو د ولسمشر اشرف غنی حکومت ډډې ته کړی دی. خو ډیپلوماټ په عین حال کې وایي د جولای په 12 او 12 په پیکن کې د روسیې له استازي سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد خبرو ډیر پرمختګ کړی دی. چین او روسیې له امریکا سره په هغه صورت کې چې طالبان به هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د ډیپلوماټ لیکنې سره سم روسیا هیله لري چې له طالبانو سره هر راس موافقه به له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو سبب شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا، روسیا او چین ترمنځ پر افغانستان بل پړاو خبري د رواني جولای میاشتې په ورستیو کې په مسکو کې وشي. ډیپلوماټ لیکلی چې تر اوسه څرګندنه ده چې امریکا او روسیا له افغانستان د نړیوالو ځواکونو پر وټلو تفاهم تر رسیدلی او کنه دي. د دې لیکنې په پای کې ولولو د افغانستان د ثبات پر سر د امریکا او روسیې په نظرونو کې ځینې خندونه شته او دا به تر هغه وي چې واشنگټن او مسکو له افغانستان د ځواکونو د وټلو په اړه یو ګډ موافقې ته رسیږي. عمران خان په داسې وخت کې واشنگټن ته روان دی چې امریکا غواړي د افغانستان په سوله کې پرمختګ وکړي. د نېشنل رسپانډ تر همدې سرلیک لاندې لیکلي چې امریکا به واشنگټن ته د عمران خان د سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ولاړ حالت پای ته ورسیږي او پر پاکستان به فشار راوړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تکشه نوي. د نېشنل لیک شنون کې او ځینې جکپوري مامورین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې خپلول په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره د عمران خان په لومړنۍ کتنه کې د امریکا د ایجنډا د سر موضوع ده. له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه هم ملګری دی. ډیر افغان کارپوهان او یو شمېر پاکستانی کتونکي باور لري چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې جنرال باجوه مهم رول لوبولی شي. د نېشنل رسپانډ هم د موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له عمران خان سره د باجوه یو ځای سفر به امریکایانو ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د پاکستان د پالیسۍ له اصلي طرح یا معمار سره مخامخ وشخي شي. همدارس د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI مشر ډګر جنرال فیض حمید هم په دې سفر کې له صدر اعظم عمران خان سره ملګری دی. خو ورسپانه وایي چې پاکستان به امریکایانو ته ووایي چې تر خپل وسه به هڅه وکړي لیکن په طالبانو کې نفوذ محدود دی، دوی ټول په افغانستان کې دي. پاکستان تر دې په خوا هم د طالبانو په اړه دا ډول څرګندونې کړې دي. عمران خان به 2 ساعته په سپینه ماڼۍ کې تیر کړي او د امریکا په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې به وینا وکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه تاود دي، په دې هیواد کې جګړو او نامنیو هم زور اخیستی دی. د بشري حقوقو ډلې او همدارنګ د یوناما دفتر د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. د ملکی تلفاتو په لړ کې په ورستوي کې د کابل پوهنتون په یو دروازه کې چاودنم د ملکی مرګ ژوبلې سبب شوی. شپږویشت کلنه حلیمه د خپل یو ټپي زوی سرته د کابل په یو روغتون کې ناسته ده. وښ کې تویوي دا له ګڼو ارمانونو سره له تخار ولایت نه کابل ته راغلې وه څو د کابل پوهنتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي، خو مخکې تر دې چې ازموینه ورکړي یو زورورې چاودنې د هغې زوی او میړه ټپي کړل. دا کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې د ورځې په دې چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي وو. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
زنگ زدم گوشیم اوکی نکردم، دوباره زنگ زدم، صدایش بسیار دلخراش آمد که گفت که ما حادثه کردیم، پایم زخم برداشته و بچه‌م.
حلیمه نمیگی شپږ ویشت کاله عمر لري او د واده ثمره یې یو پنځه کلن زوی دی چې هغه هم په چاودنه کې سخت ټپي شوی. دا له ګڼو ارمانونو سره له تخار ولایت څخه کابل ته راغلې وه څو د کابل پوهنتون د قضا د ستاش په ازموینه کې برخه واخلي، خو وایي چاودنې د دې ټول ارمانونه له خاورو سره یو کړل.
از بسات آرمان آرزو و امیدی که داشتم این اک چند سالی که آمادگی استاج داشتم
لردی رو هیلو او آرمانون نسر رغلم چو کلمه دغی از موینی تا چمتوال اینی ولی و او تر چولو لوی هیلو می داوه چه قضا بخی تراشم خپل وطن تا خدمت کرم خو مخی تردی چه از موینی ورکرم چودن آشوا
سری پارچه امتحان بجشینم که صدای بجار آمد.
د حلیمه میړه او زوی له پوهنتون څخه بهر د دې د ازموینې پای ته انتظار و، خو حلیمه وایي کله چې د خپل زوی او میړه له ټپي کېدو خبره شوه ورځ وربندې تیاره شوه.
همون لحظه جا بجا زنګ زدم شوهرم با پسرم ده
هماغه شیبه مې میړه ته تلیفون وکړ. غږ یې ډېر زړه بوږنوونکی و. مې ویل چې زوی مې ټپي شوی نو زه ختمه شوم. زوی مې پنځه کلن دی.
بچهګه کوم پنځه ساله است.
د حلیمې زوی حشام دا مهال د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دی او د هغې په خبره میړه چې برسیرن ټپي شوی و د شنبې په ورځ له روغتون څخه رخصت شو. د هغه مالج ډاکټر حاجی عباس د دغه ماشوم روغتیایي حالت د قناعت وړ بولي. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې ورځې په چاودنه کې اته کسان وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په کابل کې د جمعې د ورځې حمله په لوی لاس د روزنیز تاسیساتو په نښه کول او یو جنګي جنایت بللی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د دوی معلومات ښیي چې دا برید وسله والو طالبانو کړی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان بولي رسنیو ته ویلي چې د کابل په حمله کې دوی لاس نه لري او نه هم بلې کومې ډلې دا مسؤلیت منلی دی. حلیمه د افغانستان له قضا غواړي چې د ازموینې په برخه کې ورسره مرسته وشي.
از قضا خواهش ما ای است که
له قضا زما یوازینی غوښتنه دا ده چې ما روحي او جسمي زیان لیدلی دی. دوه عزیزان مې چپیان دي، حال دا چې زه له یو بل لرې ولایت تخار نه راغلی یم، دلته مسافره یم او باید راسره د امتحان په پروسه کې مرسته وشي. د افغانستان د سترې محکمې ویان امان الله ایمان بیا د حلیمې د غوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
مجبور چې امتحان ازموینه اخیستل شوې ده او بدبختانه دغه پیښه رامنځته شوه چې موږ هم پرې متاسفه یو. د امتحان ډېره تخنیکي پروسې مسؤلیت د کانکور د کمیټې سره و، د امتحاناتو د کمیټې سره و.
هڅه مو وکړه څو د حلیمې د ستونزې په اړه د لوړ زده کړو وزارت سره هم خبرې وکړو، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې پرون د ایالتي اسمبلی لپاره ټاکنې وشوې. له کله راهیسې چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ایالت ورګړې شوې، دا اول وار دی چې خلک د ایالتي یا صوبایي اسمبلی د غړو د ټاکنې لپاره رای ورکوي. په پاکستان کې د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې قانون تدوین شو او د قبایلو ټولې سیمې د خیبر پختونخوا صوبې ته ور شامل شوې. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورت کې.
د شهاب په نوم یوه رای ورکوونکي پرون د مشال رادیو خبریال ته وویل خوشحاله دي چې د پاکستان حکومت بالاخره د دوی حق ورکړ.
اما نامه شهاب دو الحمدلله اول خو الله ډېر شکر ادا کوو چې اویا کاله پاس موږ ته دا حق ملو شو او ریاست اویا کاله موږ د خلک دا د حق نه محروم ساتلی وو، خو زموږ د دې لاکو خلک راوچت شول او دا حق یې ځان له وغوښتو. هغه معلوم خلک دي او چې کوم زموږ ممبران لاړ شي صوبایي اسمبلی ته، هغه به زموږ حق غواړي. زمون چې کم حق ریاست سره پاتې او یو کالونه، نو هغه به زمون आवाज اوچتای او خنر باندې به غوړ.
د دې جګړې ځپلې سیمې اکثر وګړو د خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د تعلیمي او صحي امکاناتو د شکېدو په تمه دي.
د علاقې اډوکیشن ډېر بد حال دی. دلته د هیلث داسې حالات دي چې نشم ویلی تاسو ته چې څه حالات دي. نو سرکاري سکولونه چې دي هغه بالکل دومره حالات خراب دي.
وړه قبایلي سیمې چې باجوړ، کورمه، خیبر، مهمند، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او ورکزی دي نږدې 15 میلیونه وګړي لري. دا سیمه له افغانستان سره پر سرحد پرته ده چې په وروستیو څو کلونو کې د خونړیو نښتو ځای وه. د دې سیمو خلکو پخوا یوازې په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی لپاره د استازو د ټاکلو حق درلود او په صوبایي ټاکنو کې ګډون نسوای کولای. د قبایلي سیمو لپاره شپاړس چوکۍ ځانګړې سوي چې 215 اتیا تنه ورته کاندید و. د ښځو لپاره څلور او د مذهبي لژکیو لپاره یوه چوکۍ ټاکل شوی و. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي سهیل خان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په قبایلو کې 2 میلیونه او 300 زره وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر وو. په قبایلو کې په پرونی یو ټاکنو کې 2 ښځې هم کاندیدانې وې. انتخاباتي مرکزونه له کوم امنیتي تهدید یا کومې غټې پیښې پرته د مازدیګر په 5 بجو وتړل شو.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی په بدغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه لس ملکی وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي. په ولسی جرګه کې د بدغیس استازي ضیاءالدین اکازی دا خبره د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړي. او د بدغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي رادیو ته د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر تایید کړي. دا هلمند والی وای بهرنی وسلوال د طالبانو په ملاتړ جنگي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د بهرنی وسلوالو د حضور لامل په مرجو وسلوالي کې پوځي عملیات پیل کړی دي. په افغانستان کې د سرسلیب د نړیوال کمیټي د فیزیوتراپی د برخې مشر البرټو کایرو د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ. او د برتانی حکومت د بیړنی امنیت کمیټي پرون د جولای په شلمه له ایران سره د وضعیت د قراری لپاره علاقمندي سرګند کړه. خوټینګار وکړ چې د ایران پاوس په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې ده. دا خبره د برتانی د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبره شوې. دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی وسم ستاسو څو اسمسونه راخلو. عبدالواحد مدقق له لوګر نوی له خغلی خلزات څخه غواړو چې د قطر په بلغونډه کې لومړی د طالب چارواکو سره په اوربند موافقه وکړي. بشیر حبیب زید د اسری ولسوالۍ نوی د دپو ګمان د ظلمی خلیلزاد دازل راتک سیاسي بڼه لري. عزیز الرحمن له ننګرهار وای د پاکستان طالبان د پاکستان ملیشیي ځواک دی او د همغوی پملاتړ جنگيږي. نکه بولات څنګه وای سوله باید لمړیتوب ولدی دی. وای انتخابات باید د انټر انتخاباتو مخکې باید سوله وشي او کده شي چې نوې غټون کې کاندید د مخالفانو سره ستون زولري زکه اول سوله مهمه ده. نور محمد حقیار د هلمند نوې په هواد کې د مرګجوب لی د ملکی مرګجوب لی زیاتیدل او د سولې ورو بهر نه لیکړیو. دوستانو دا ستاسو له سیمسونو څو پیغامونه و چې خبره مکړه. مننه درنه کوو. زموږ غږ له ساده رادیو ناوړی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو خبرونو ریپورتونو تفصیل هر وخت موږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شي. وسم مخکې لدی چې سید سمیا باس راشي د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
دا زمونږ ماش نه 1000 روپے ماش ته دا مثلا یو خروار لرګي شو 1000 روپے دا غیر نور شي پات کیږي.
خای بیا پیسې کومه کې نور لګښتو ته
نور خو دغه غربت زندگی ده. نو وخت د زندگی نه د چا سم زندگی یو مخه چې شپه راز مخه تیر ول د ما ساتل ده. نو
تاسو په کور کې بدون لتانه بل څوک کار کوي؟
نه نه یوازې خپل مزه.
بیا کور څنګه کرای ورکه؟
نه کور خپل د فضل خدای خو خزي دوه دلی
دوه خزي لري په 9000 ماش.
او یوم څلور کال کیږي چې کړه بل خو زړه شوی دا ما خپل ما.
نو کله چې درته وایي چې د دوه خزي ضرورت څه وستاس دوه موده وکړه سره لتي اقتصاد دم ضعیف ده.
دوه خزي داسې ضرورت چې دا مثلا ما سره وخت د اخر خوشونت شروع کو
اولی خزي
او دا ولا خزي او پاسې در مثلا چې ستا بار ز پیټه وړې نشو ته ځان ته واده وکړه او زه پیګم خپل ماسیان می او زستا مثلا
اتمر کاکا جنجالی به کنه.
او نه جنجالی خنم د سړی په خدای کې یت چې اته په ما کې خو نشته خو
نو ولي خځه ونسو کوي چې تاسو د خار له ودي وزي
سره مې سپین شنو خو وای چې افسلن لرم
دوړه مېرمنې دې جدا اوسې کې او جاي
نه هغه د قصر شاته ده زړه بل وسلابا کې کور جوړ کړي.
کاکا ته مخ کېلې 9000 افغاني ماش لري
به
نه نیم زره به دغه دوه کورنۍ ته د پیسې څنګه رسې
دا خو دلته په خپل هغه کې په دغه وایو په شانو هغه
مالداری کی
کوچو مالداری او
خانه خزیدی
او خانه ادب
او ماشت استخل دغه دو میخزیدی دی ورولی
او دوهمه دین ما شنده غسته کورم دی سره ده فرش صرفم دی سره ده
خانه خزیدی
او خانه اغه ته سر 5000 به میوزای واغسله ورونه پیسې واغسله پلار نه واغسله مور نه واغسله اغه پیسې ټول کړی څ خپل ماش می زایمر ته واغسله
او تاسو ونکی
او یو دو کوټه یو دالیز
او ډیره مننه خیر وسې
جنده شه تشکر